په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو وروستۍ خبري مجله البته پښتو اوري. زنوري اسنوري مو هرکلی کوم. اوري چې د سولې د ولسي حرکت غړون په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د حرکت دغه راز نن په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه هم پلته ووهلې. د پاکستان د عمومي انتخاباتو له وروستي حاله مو هم خبر وو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی چارواکي دا کوي چې د یوې دینی مدرسې څخه یې شپږ دېرشتنه وسلوال طالبان نیولی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د افغانستان د ټاکنو بودیجې سره د اووه پنځوس میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. او په پاکستان کې د نن ورځې انتخاباتو پر مهال په یوه خونړۍ برید کې یو دېرش کسان وژل شوي او پنځه دېرش نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي دا کوي چې د یوې دینی مدرسې څخه شپږ دېرش تنه وسلوال طالبان نیولی دي. د غزنی د والي وین عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې د طالبانو لوی قمندانان هم شامل دي.
دغه شپږ دېرش تنه نیول شوي دي چې په کې نه تنه د وسلوالو طالبانو تر ګروپانو او دوه تنه هم د دوی مشهور قمندانان دي. په دغه مدرسې کې شاوخوا یو سل دېرشو کسانو حضور درلود چې پاتې نورې ریادې مدرسې ښوونکي او زده کوونکي چې هغوی ته امنیتي ځواکونو ضرر نه دی رسولی او هغوی نوشوي نه دي.
شغل نوري ویل چې دغه کسان تیره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د مخکني معلوماتو پر اساس نیول شوي دي. رویترز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې وایي دولتي ځواکونو بېګناه افراد نیولی دي. بلخوا د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې اووه تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان د عبدالکریم یورش وایي په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. چاودنه د موبایل ټلیفونونو په یوه پلورنځي کې دننه شوې ده. د دې چاودنې لیتر اوسه چانه ده خسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د افغانستان د ټاکنو بودیجې سره د اووه پنځوس میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. د دغو مرستو تړون نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ملاتړ پروژې په درېیمه غونډه کې د مرسته کوونکو لخوا لاسلیک سو. یونما د یوې لمې په خپرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یماموتو له قبله ویلي چې دغه نوی ژمنه به د افغانستان د انتخاباتي چارو پر مخوړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده تړلي پاته وو بیرته پرانستل سول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو دینی او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال سول. په پرانستل شویو ښوونځیو کې به سره له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شویو ښوونځیو کې درې شپېته د محمد هغې ولسوالۍ او پاته نور د مرکز پل عالم اړوندو چې شاوخوا نه څلوېښت زره نجونې او هلکان پکې په زده کړه بوخت دي. سمو ژغلا زادې راډیو اوري. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رای وکړوله. د دغه ټاکنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټر شار کې یو ځانمرګ بریډ وسو چې یو دشتنه پکښه وژل او پنځه دېرش نور ټپیان شول. د دې بریډ مسولیت دای شو وسلوال واخیست. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای مرکزونه د سهار لاتو بجو د سختو امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل شول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ وښودل شو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکارېده نن په اسلام آباد کې د رای ورکولو د یو مرکز د باندې خبریالانو ته وویل
مې آج سارے پاکستانیو کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
د وی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رای ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند رای ورکړي. دا ځکه وایم چې د انتخاباته پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي، تر ټولو مهم. د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل سي او تمه ده چې وروستي نتایج سبا او یا هم د جمعې پر ورځ اعلان سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د پوینه خالی غوښونو ته جواب ویل سي. د ایران خبري ایجنس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونې خبره کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بیا اساس دي. حسن روحانی د څرګندونې د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی د خبري د ولسمشر ترامپ د هغه ټویټ په جواب کې ویل سي چې د جولای پر 28مه ایران ته خبرداري ورکړی و چې امریکا ته دي ګواښنه کوي کنه عواقب به وویني. او له سوریه څخه راپورونه وایي د غیبت په جنوبی شهر السويدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارې دروایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لشته لږ دوه دېرش تنه په دې بریدونو کې وژل سول او دېرش نور ټپیان سول. د دولتي خبری آژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یو ګڼګونه مارکیټ کې شوې ده. د روسي دولتي ټلویزیون د غرزوی د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السويدا شهر په شمال ختیځ کې پر درې کلیو بریدونه کړی دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمه له داعش وسلوالو پاکه کړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کړي پاکستان د غندن لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوز استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسی حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
د ایران پر ولس ځخ او چې بعد پر خپل حکومت اشاره وړي او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا ولسنن په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړ. د رای ورکولو بهیر څو شپې مخکې پای ته ورسید. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په سلا شرف پینځه په صافه وځي او ریدلای شي. مخکې چې د پاکستان د عمومي انتخاباتو موضوع ته مخه کړو، د افغانستان په اړه او ری چې د سولې ولسی حرکت نن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د سولې د ولسی حرکت له شاوخوا دیر له سوره زو رئیس په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه په لټه یو هلې وی. د دغه حرکت او دغه راز د دې حرکت د ورستی اقدام په باب نور حال بل ازادي راډیو خبري الوصل وسال پر رپورت کووري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړل دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخې دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړل کاغذ باندې لیکلي او دغه لیکي بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارل دي. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه دی، ډېره خاغلی خیبر داسې ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوز استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغله خبر وای د پاکستان پاوز او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې دیرلس ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو دیرلس ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخې ته هم د پرلت خیمې وهلې وي. د دغه حرکت غړي وای د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لاره د هغوی له ولسونو غوړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره پر خپل حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوست از رادیو ته ویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسیدل او سر له چهارشنبه ورځې به تر نامعلومه نیټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت وهي. د سولې له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نور ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یو جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ امیر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وین چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي.
اغلی یون وای د ولستر سنگ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کانفرنسونو ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي سیره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. امرودل چې د سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې په یوه بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه حرکت دغه راز د پاکستان د بل ګاونډي ایران په وړاندې هم نن په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ ووهلې. د ولسي حرکت د سولې د دغو هڅو په اړه د زما همکار رضوان مراد بیا هم د سولې د ولسی حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او لومړی پرې لترې پوښتنه کړې ده چې ستاسو دغه حرکت به څومره ماسر وي او له د ایران له خلکو څه غواړي؟
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او د اوسنۍ کړنو څخه خلاص واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراسې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومه نیټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هیوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هیوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه له دې عمل شوی ده چې هره ورځ نږدې په سلګونو افغانان هغه په سفر کښېني.
وطن دوست صاحب، ستاسې حرکت، ستاسې هیلې، ستاسې غوښتنې سپېڅلې دي، خلک قدر کوي، د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی تاسې، اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسې د ولسی غږ ځواب او مثبته پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بل دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی دې د سولې مرکز وټاکي. بل دا چې دوی دې سوله سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې وایي د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض هدف دا دی چې د ایران ولس د خپل غږ ورسوي، چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې د په وینا د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د سولې ولسی حرکت د ایران او پاکستان له ولسونو غواړي چې پر خپلو حکومتونو فشارونه راولي. د پاکستان د افغانستان په ګاون پاکستان کې بیا ولسنن راووت او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په دې اړه وروسته نور معلومات اورئ.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه صافه وازی اوریدلی شي. او سم زو د پاکستان انتخاباتو موضوع ته عمومي انتخاباتو موضوع ته د راپورونو له مخې د پاکستان د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی او تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه بهیر کې څومره کسانو ګډون کړی دی. د پاکستان د ځل انتخابات تاریخي انتخابات له دې پلوه ګڼل کېږي چې د دریم ځل لپاره به یو ملکی حکومت ټاکي. تر اوسه پورې دو پرلپسې حکومتونو خپل کاري دوره بشپړه کړې او دریم هم د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ښایي وټاکل شي که چیرې یو له ګوندونو څخه وتوانېږي چې کافي رایې وګټي. د رایې ورکولو بهیر نن له شخړو سره هم مالو. د پاکستان په کوټه کې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوې چاودنه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. دغه راز د انتخاباتو روان بهیر په روان بهیر کې درغلی او بې نظمي او راپورونه هم ورکول شوي دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره زما همکار دی مشال د برخې همکار عبدالحی کاکړ هم د شبر سره د ټلیفون وبخې په سټوډیو کې دی. مخکې مو له پاکستانه د ټلیفون په لیکه د مشال رادیو له خبرې اعلان سره راپورونه مو درلودل. کاکړ صاحب راته وویل چې بهیر ویل کېږي چې پای ته ورسید.
او نو دغه دې ځکه چې د پاکستان انتخاباتي کمیسون سهار لا تو ځخه بیا د پاکستان تر شپږ بجو پوري وخت ورکړی وو. کسم سیاسي ګوندونه هلته لوی لوی سیاسي ګوندونه دي لکه پاکستان مسلم لیگ او خپل پاکستان تحریک انصاف پیپلز ګوند د ټولو غوښتنه کړې ول انتخاباتي کمیسون ځخه چې یو ساعت ته دغه وخت زیات کی یعنی د پاکستان د شپږ بجو د مازیګر پر ځای دی وکی. خو انتخاباتي کمیسون مشرانو بیا ناستې وکړه او ورسته دا یو خبر پانه خبر کړه پاږي کول چې کوم وخت وو هم هغه مری بي او دوی یو سات دغه وخت نه زیاتوي. نو په ټول هیواد کې دغه عمل اوس پای ته رسیدلی دی. نو اوس د رای شمیرلو وخت دی.
کاکړ صاحب معمولا موږ لیدلی دی چې کله ډیر کسان په لیکو کې درېدلی وي د رای ورکولو په مرکزونو کې اکثرا په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د وخت هم دیږي او دا په خپله د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو او د غرض د چارواکو په ګټه دی چې هر څومره ډیر کسان چې په انتخاباتو کې ګډون کوي انتخاباتو ته مشروعیت ورکوي. ولې دغه د پاکستان د لویو ګوندونو غوښتنه ونه منل شوه؟
چې کوم دلیل د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له خازه خراغلي دی هغه دا وایي چې وار لمخه دوی یو ساعت زیات تور کړی وو. نو چې وخت زیات تور کړی دی نو نور یو ساعت نور نسی زیاتولای ځکه دا به په 15 بجې باندې ختم دی. نو دوی شپږ بجو تکي نو دوی دا نسی زیاتولای. البته به خروست سړی چړنی کولای شي چې د لامل څه کېدای شي امکان څه کېدای شي چې هغه ډیر ګنګو سیم کېدای شي او چړنی هم کېدای شي. البته د انتخاباتي کمیشن دا دلیل دی خو کو کتل سی نو لجن سیمو زخه وسم دا ریپورتونه راځي چې خلک د رای په مرکزونو کې دي خو ور باندې لا دغه بنسو بهیر بنسو نو دوی دا خلک ونه کړای. سو البته یو سپیناوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کړی دی هغه وایي چې په شپږ بجې کوم خلک حوزې ته ننوتی وو هغه ته به که هر څومره وخت واخی هغه برای ورکوي. البته په شپږ بجې حوزې ته ننوتل به بندوي.
یو څلور شپږ میلیونه تقریبا وګړي د پاکستان کې د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي وو. څه داسې شمېرې شته دی اعلان شوي چې تر اوسه پورې د دغو یو څلور شپږ میلیونو کسانو څومره راوتلي دي او خپلې رایې کارولي دي؟
که موږ تیرو ټاکنو ته وګورو په شخصي تجربه باندې که څه موږ هلته نه یو خو چې موږ څارو دغه ټولنیز میډیا څارو یا بل خپل خبریالانو سره خبرې کوو نو داسې فکر کېږي چې خلک په ډېر غټ شمېر کې نه دی راوتي ډېر لیواله نه دی په دې انتخابي بهیر کې د برخه اخیستو. دغه بیا مختلف لاملونه دي کې تاسو پوښتنه کوئ خو البته خبرې پکوي سو خو البته چې کومري تعداد کې د خلکو دراتګ هیله کېده داسې فکر کېږي چې په دومره غټ شمېر کې نه دی خلک.
ایا امنیتی ګواښونه د دې سبب شوی دی چې خلک راونو ځکه چې نن موږ راپورونه درلود په کوټه کې 14 وشول ډیر شو زیات کسان پکې وژل شوی په لسګونو نور ټپیان شوی په یو شمېر نور سیمو کې هم دغه سي د نخټو او حملو راپورونه ورکول شوی او کوم بل علت خلک بے باور شوی په پاکستان کې په دیموکراسي؟
دوه مهمه علتونه دي. یو خدامنیت برخه ده او د امنیت برخه خو تاسو بارل تشریکه خلک ګریږي او غارځي داسوي د دومره برخه ډیره مهمه پدې د چتور انتخاباتو لمخه چې هلته دا فکر کېږي او زیات تور دالګیږي چې پاکستان فوج چې د هغه یو خاص ګوند په واک کې راولي او هغه د تریک انصاف د عمران خان نو دا غل لپاره چې به کوم هلي ځلې سوي دي نو لدې وجزه خلګو لمخه داسي ګنګوسي کاغه کرشته هم نه وي خدا دومره دا خبري خبرې سوي دي چې خلګو دا فکر کړی دي چې راي واچو کینو ور واچو نو دا معلومه ده چې څوک په واک کې راوستل کېږي نو هغه تصور یا هغه فکر یا هغه تاثر د خلکو په ذهن نقش شو نو ممکن ده دا یو مهمه وجوي چې خلک په دومره غټ شمیر کې ورنغل ځکه چې خلکو دا فکر کوي چې رائے تورتلل او کول نور کول به د دوی څه نتیجه ورنکه خبر به هم ډیر خلک بتللی وي او غو بخپل رائے ورکړي وي او هغه به معلومات شي ورسکه
لندرته وای چې د سویل چکې دي چې لومړنۍ نتیجه به د انتخاباتو نن اعلان شي او رسمي به سبا اعلان شي څه ویل کیږي هغه نظر شمیرنې یا ابتدایي چې څوک مخکې دی او آیا ټاکلې رائے به وګټي چې وکول شي حکومت جوړ کړي
نظر شمیرنو ته بهرحال کلار سو هغه خو که په امریکا کې سوي دي کابل ځای سوي دي په څو ځایونو کې داسې شوي دي چې اورکل سوي دي خو بیا نتیجه برعکس راوتې ده البته که بیا هم واغ ته وګورو نظر شمیرنې دا وایي چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان د پاکستان د کرکټ په خانه کیپټن مشر هغه او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې نواز شریف د پاکستان په خانه لومړی وزیر داغه د ګوند تورمنس ډیره مقابله ده او په دې سیالي کې شاید عمران خان ګوند چې دی هغه لږ مخ په وړاندې روان دی البته نتیجه د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې نن یعنی شپه د پاکستان تر 12:00 بجو پور به دوی ته بشپړ نتیجه راسي او لاغه ورسته به سبا لکه څنګه تاسو ولې نو رسمي ټول نتیجه به محترسه
بل ډیر مننه عبدالحی کاکل قدر من اوریدونکو که غواړی بیا هم د پاکستان د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو او د غرض د مشال رادیو په ویبپاڼو کې کافی معلومات شته مرکې شته تحلیلونه شته او د غرض د انتخاباتو د روان بهیر په اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ
زما رایا زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
بهتره ګرځو د افغانستان د را روانو انتخاباتو موضوع ته ټاکل شوی دی چې د تلې په 28مه یا د میزان په 28مه په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي د انتخاباتو لپاره په زرګونو کسانو ځانونه کاندید کړي او د غرض ویل کیږي چې له 9 میلیونو زیاتو کسانو هم د رای ورکوونکو په توګه خپل نمونه لیکلي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د هغو احتمالي کاندیدانو د ارزونې پروسه پیل کړی چې ویل کیږي وسلوالې ډلې لري او تر اوسه پورې له خپلو وسلوالو فعالیتونو لاس نه دی اخیستی نور حال به د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین پر راپورټ کې واورو
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي د وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم بل مورد له دښمن سره همکاري د چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ممکن دغه ځانګړی کمیسیون د تورنو کسانو په ارزونو کې تر سیاسي فشارونو او ګواښونو لاندې راشي. د وایي کله چې ځینې موارد ثابت شوي وي د اکثریت او اقلیت رایګیرۍ ته اړتیا نه لري. له دغه کمیسیونه غواړو چې د قانون له مخې په عادلانه توګه له فشارونو پرته تصمیم ونیسي. که له داسې مواردو سره مخ شي نو محافظه کاري دې نه کوي او له خلکو او رسنیو سره دې شریک کړي. ښاغلی رشید وایي که دغه کمیسیون د سیاسي نفوذ له مخې خپله خپلواکي ونه ساتي د خلکو او انتخاباتو پر وړاندې به یې لوی خیانت کړی وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو ته ما خام تر 2 بجو اوریدل شي. د کونړ امنیتی او نظامی چارواکي وایي چې د مانوګي ولسوالۍ د اوسیدونکو په غوښتنه د ولسوالۍ په کوننګل سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې ډیر ښه مخته ځي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د غراز د نړیوالو هوایي ځواکونو څخه هم د مرستې غوښتنه شوې ده. نور حال له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپورټ کې اورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان برید جنرال میرویس صافی د چهارشنبه په ورځ د مانوګي ولسوالۍ په کندګل کې ازادي راډیو ته وویل
خلکو په غوښتنه باندې او د بازار راپورونو په چمنګ وا د خلکو واخیستل دا شانو غوښتل چې د کوړنګر په دره کې یو څه مشکل پیدا کړي. هماغه و چې بیدار همدي ځواکونو وکړه ورځ دی باندې عملیاتو کې سهار نه څلور بجو نه موږ عملیات شروع شوي دي. دغه نتیجه د عملیاتو کې یو نفر مړ دوه زخمیان دي او بیا هم موږ ورپسې ته څو دي وکولی شو د منځه ویسو.
جنرال صافی وای د اوربن له پای تر رسیدو وروسته د نورګل ولسوالۍ په مزار دارا او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې بریالي عملیات تر سره کړي او هیل لري چې په کړنګل کې روان عملیات به هم کامیاب وي.
دا به تاغ وخت ته دمه پیدا کړي ته دایښ په کونړ کې موجودیت لري. موږ سره هم هوایي ځواک ده هم زمینی ځواک ده.
د ملي اردو دوه تنو سرتیرو په کړنګل کې ازادي راډیو ته وویل
زمانو بریدمل ولایت شاه پیلان کې دا غزي کې مونږ ولاړ یو بوجه دا کوډنګل ساحه ده دومار سیمه ده. دلته چې دا خلک ډیر سخت سره او ډیر مشکلات سره مخامخ دي. داعش وسلوال او امارات طالبان دا د کلی ولست چې د پوښي سخت ځان سره او ضرر سره چې دا خلک مخامخ دي.
زبرتمل خسته ګلاب ارمانی زه مخالفینو داعش او طالب ته دا پیغام لرم چې راشي زمون سره سولې پروسی سره وزې شي. کچر د یو ځین شول افغان امنیتی ځواکونو سره په صح مقاومت سره به مخامخ شي او زه د افغانستان خلکو له دا پیغام لرم چې د افغانستان کې صبر یو ملي اردو سرتیر ژوندې او په بدن کې حسابي دوه د بیغام آرام سره خوبونه کوي.
تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش او همدارز وسلوالو طالبانو د روانو عملیاتو او هغوی ته پکې د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په باب مو واورېدل. همدا شېبه مو خبر ترلاسه کړ چې افغان ولسمشر د یوې برېښنا د یوې پروژې د پرانستلو لپاره بادغیس ته ځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاپور صابر همدا شېبه را سره په لاین کې دی. صابر صاحب، که په دې اړه لنډ ووایې، وخت کم لرو، مهرباني.
سلام به شما، به همه شنونده رادیو آزادی. به اساس اطلاعی که دقایق قبل من سخنگوی والی بادغیس گرفتم و خودم در بادغیس قرار دارم در کلنو، فردا قرار رئیس جمهور افغانستان همراه با یک از مقامات ارشد ترکمنستان وارد کلنو مرکز ولایت بادغیس بشه و 16 میگاوات برق وارداتی کشور ترکمنستان که ولایت بادغیس آمده اختطاف بکنه و از این برق به گفته مقامات محلی و کلنو و شمار از ولسوالی این ولایت مستفید خواهد شدن. و به اساس اجندای رئیس جمهور داره در ولایت بادغیس بعد از اقتدای این پروژه قرار با مقامات نظامی و همچنان مقامات ملکی